Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي ک دغه دواړه ګاونډیان اړیکی عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي پښتني دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لري وساتل شي هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې لخپلو درنو ملمنو سره چیړو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی مشر ازرخ حافظي د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو کولای سي چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ د خبرونه پر موضوع خپل نظر ورکړي او له ملمنو پوښتنې هم وکړي له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم کولای سي چې اړیکه ورسره ونیسئ 00422112501 لنیک مرغه چې ملمن هم بس سره یو ځای شوی حافظي صاحب ستړي مشي سر کې تاسو ته درځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته لای هم خلاصون ته هیلی نخ کاری هیلی ډیر تات دی او دا خبره هم به نتیجه پات رسیدلې په ترکیه کې څه فکر کوي دا څومره زیان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره
سلام لوري کې هیلی تاسو ته درنو ملمنو ته همدارنګه استاد محترم همکارانو او دی ازادي رادیو محترم او دی ګوتره دا کار یعنی لاری بندول دا دی بینلی اصول په خلاف کړ دی افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګری سازمان غوښتوب لري همدارنګه د تیار د کنونسیون امزا کون که دی او جمن دی چه دلاری همیشه رانست باید وسطی او اجازه ور نکی چه بندیزون ور تا ایجاد چه حال دا چه دی پخپل دا کار کهی دا دی افغانستان دی سوداگر و مستالک و موالد و لپاره دیر ضرر کهی هم دارنگا دی پاکستان موالدین مستالکین او امدارنګ سوداګر ته ډیر ځان راوړي دي تر اوسه پوي سړی ول فساد شین لکه میوه لکه تازه میوه لکه مثلا ترکاری چې پاکستان ته او امدارنګ د پاکستان له لارې هندستان مارکیټ ته چې موږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلې او امدارنګ د پاکستان میوه چې منځنۍ اشیا ته امدارنګ د منځنۍ اشیا له لارې یروشاته دا ټول په تاب د ریډل دي او ډیر ورسته شوی یو د بینټل دي نو دا ډیر ځان لري ټول قوته
بله
او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګټ او تاف د افغانستان او پاکستان د ګټ او تاق خوخ ندی ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کړی
بله تاسو یادونه وکړه حافظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري دغه غړیتوب کې څه راغلي څه جمنې لاسلیک شوې دي دا سه خبره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګری به د سیاست نه ښکار کیږي او کچیرته سیاستونه خدای مکړه ټی ټی هاس کې غالي سوداګری به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته
بالکل وضاحت شون لري وای چې د نړیوال سوداګری سازمان ازا ژمندي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوی برابر کې او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعارفې وازه کې چې د منطقوي تجارت او د دوالخیز تجارت د وادي سبب وګرځي. او په تیار کې هم ویلي دي شاته دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو دا تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت
بله
تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي، دمرج راځي او دا مالونه ورسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامات او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړی دي دغه ته اجمن نه پاتې کیږي، او لکبل موږ تاسو شاهدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته او ریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټي او تیر سیمه ییزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی او سیاستونه سړی پې وضع کولی شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یو غولوي. نه تنها افغانستان غولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی اف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نو دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لارې اوس یوازینی د نظامی لارې غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای خطل ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسیدلی او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نکیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته د پاکستان ترانزیت د انرژي د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوای نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوای په خوا هم ښکارو موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپل خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلی کړي
کور ودان سلامت اوسې تلاش سه باوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم چې غواړي چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند د بزګرانو په ژوند د بنوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیز پاره وایي نو ازادي رادیو ته همدا شی به زنګ را وهي د تماس شمیره در تیرانو ما 00 22 112 15 01 01 حافظ صاحب موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو خو بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکه سمې نه دي درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په اړه وروسته به وصل شي حافظ صاحب زه تاسو ته بیرته راګرځم څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي پاکستان خو خاغلی تلاش وای چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم به نتیجه پاتې ورسید د مناچ د لارو بن خلاصيږي د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي د بدیلو لارو یادونه چې کیږي مثلا منځنۍ اسیا دغه سه چابهار او بندر عباس دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي
ځواب درکم او کاشکې دا د ډاکټر سیمو غنی احمد زما همکار هم وسل شي وای ځکه چې د استونزې چالتہ په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري د دې د نګدي څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر ښه وای خو په هر صورت ان شاء الله به وسل شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د تورخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پټان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندستان لپاره په کاری زمونږ صادرات منځته سو هپیږي زیاتره په هندستان کې دي هندستان ته مونږ ډیر صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لري چې ترانزیت او په ان زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا په تر روان دي د افغانستان لري دا افغانستان لپاره هم ډیر جنرال لوري دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډیر جنرال لوري دي او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کوي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستریج کې یا سرطخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو یا مخکې موږ شپته کاله د مخه شرکت میوي د قندهار درلودلې هلته کنسنتری دی انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوې څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کو دا معلوم کول پروسس کول او بنګلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری دی نه دی افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لاري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافي جبر نشو بدلولای مثلا دا لنده لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي، دا د منځنۍ اسیا له لارې ممکن نه ده. او که مجبور شو، مجبور یو چې بیا خپل تولیدات لپاره بل فکر وکړو. او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل د واردات دننه په وطن کې تولید کړي. او موږ یعنې د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو، کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو. اما د صادراتو لپاره هرومرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو. که د چا بهر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي، دا ګران تمامېږي. مثلا که تاسو د کابله څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه، یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي. او واګې هغه خوا بیا اتاري ده، او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي. یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته. اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو، 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابله څخه تر چابهار څخه ځو، بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال باروو، بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې درېږي. مثلا په مدراس کې، یا مثلا په ګوا کې، یا په بمبی کې، یا یو چیرته درېږي، بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته. نو دا ممکن دی، اما ګټور نه دی.
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی. ممکن هغه تجهیزات، بستهبندي، یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري. مننه حفیظي صاحب. دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره، استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی، ډاکټر مخلص احمد، او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری، د سوداګرۍ د زیانونو په اړه لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړه لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي، او له دې سره به بیا راشو دی ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره؟
سلامونه درنښت تاسې تخنیکی همکاران، زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب، حافظي صاحب، او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم. مننه تاسو ښه نقطه ته اشاره وکړه. په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي، دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محمودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارۍ چې د په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره، بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر، افغان ولس او افغان حکومت ته رسېږي. په همدې اندازه چې د دوست ګاونډي هېواد پاکستان لورې د هغوی په خصوصي سکتور، ترانسپورټ، زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفی اغیزه کړی دی. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هېوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي، نو د هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه، بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې، تاوان یې چې دا سوداګر او پانګوالو ته رسیږي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اتیشت ورځ کېږي، یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیټ او ترانسپورټ په مربند شوی دی، به له شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسېدلی، او دغه زیان چې دا زیاتره چې د افغان سوداګرو ده.
بله. او ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې، تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي، نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو، تاسو د بڼوالو ستونزې هم مناقصه کوي، ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو، بزګرو، د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلې، تاسو صادر نه کوي، خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفی بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی، او که رسولی ولی فکر کوئ نتیجه نه ده ورکړي؟
ها، دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه، کله چې زمونږ د سبزي او میوه سیزن کېدله، تیر کالونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کاله کاله د ګمرکی تعریف یا همدارنګ نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې د غلارې درېدل او اکثرا وخت چې دا د سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې دا تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکه الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ و. خو په تاسف سره لوی خاصه کومه خوشحالي احساس کړل بل خاصه دغه ترنګن حالت راغې او بیا لار هم بند شو. مونږ په هر وخت زمان کې چې په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړي او هغه د حل لار وعده راکړي او الحمدلله تیر برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوار شي او سوداګر او عام خلک ولسونه دواړه لور ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولای. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو، اوریدونکو هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دي، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نوري.
السلام علیکم. سلامونه علیکم.
و ډیره مننه زائد لک بدل کې غاګ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالی ستاسو پر ژوند ساغیس کړی دی. ښه، مهرباني غاګ مرادی قندهار نستړی مشي. ښه، ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغېز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نه شو کولای. ځکه
اورم.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې. خا خا، کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې. دغه اوریدون کې هڅه کوله چې مختر علي کې وو کې دوام ورکه، متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي. بل اوریدون کې راخلو د سر خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه.
وعليكم السلام. محمد نبي له بغلان ستړي مشه.
وروغ شری مننه. سلامونه لودي سم محترمه. پکت خدا لاره باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره چې په لارې ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زنه راځي یره ضرورت یې دا مامن د ډیر ملک وګوره چې یو ملک ته بل ملک تجاري مال نه زیانه وي دا لاره خو تلاني سولا د دې سم محترمه. نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی هم تاوان د زیاتره خلک وایي چې پاکستان هم تاوان ده کې نه تاوان څه نه کوي ځکه تاوان چا خبره وګوره کې اوس ډوب ده هغه تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو خپل آینده ژوند څنګه چې موږ اخر سره کوم کیږي یعنی خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودي سه محترم ملت ته شي هغه نه وایي لکه چې دا څه سرګری شو کړی دی تقریبا چې په اصطلاح باندې دې سرچپه روان دي نو وګور دې ځال لپاره بقا غواړي بقا هم په کنو کوم چې دې په دار کوم ویلو باندې او دار کوم خلی باندې ته یو څه تر لاسه کیو یو جته ورسیږي نو په ټول کې خدای یو خدای مو لوسی لاره خو چې کړی وای نو ټول تجاران ټول خورن تجاران به خپل چیزونه وړي او خپل ژوند یې تقریبا خرابې دل بنه نو موږ ولې تیر پیاز رومیانو دا شان رسنوي کې وخت چې تیر ځان یې دلې د تجارانو نو په دې په وګوره چې د سترګې په کې کړي دي بس اوس دا چا په اصلاح خريدي چې ورنه لار نه پچو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کنه کوم لودي صاحب چې دلار خو چې تاسو په اسانه باندې نو دی خو ته یو خو دې موږ تاسو ته کومل باندې دوی ته دی او کې یو خو یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دي ته څنګه نظر کی نو په طرف دوی ورسې ذکرم هغه ته ورسې ده تقریبا نتیجه ورنکړه دوی خو خاص باندې وړي لودي صاحب ما په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پښتنه کوم احمد صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دې خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو څه به یو خدای پیاز وخت پاکستان کې چې څه ویدي رومیان تقریبا موږ راځي افغانستان زیاتره د ولایتو لوګر له خدای منځ کو نه وتل نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه لږ چې څه ویدي لونی سه محترم چې باځي چې زونه چې څه ویدي نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توام سه نه لګي نه پیغام سه ویل دوی نو نه باځي چې زونه فرښتیا ولو کې به سپار را دوی چې په 50 روپۍ چې څه ویدي کوم بیا موږ خوشبختي ته چې دا سه نو نورمال کوله د ازبکستان او قزاقستان ورلایي نو دا بیا خپل یو څه ځانای ګرغړې مې جګوالې نه دا ګرغړې نه خو کې نو تا یو نه ته کوم غزې چې دا مې مولا دې دا پخته راځي اخر د انجاب دې مخې کې یو دې په څنګه کې ته باندې موږ نظر
کور ودان سلامات او سیدیره مننه احمدی صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس مان لاندې پروګرام اوري
تو شکر پاسړي مو دې سلام شه لوځم سم وترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي ډیر
ملمنو ته معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتونم د جوزجان
او پښتون صاحب ستړي مسي باد له ډیره وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړه غیظ باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتون نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرعی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به ما دود میراسه نو خبره داد لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا دري حقوق ما بار بار پر سنوي کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې موږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس برا سودا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سیدی لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني ساته کبازو مملکو زموږ سره خپل روابط شکرې هم یې موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کوم لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څه دی کار اخی دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راځي چې ارسین په واسه کیږي هغه ورته کوم کدا چې وایي چې موږ د جهان سره رابطې درلودي ان شاء الله تعالی د دې په سره رابطې هم کیږي بدلی لاري به هم پیدا کیږي د تجارت په ارسه کې په هر ارسه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدلی لاري پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو دین سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په ازار دی هغه هم دای در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني او پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلو خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نخ سو کېم پروا نه کوي که د ملت نخ سو کېم پروا نه کوي که د ملت گدایي مو کې پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیدی رمننه له نظر مو ډیر مننه اوریدونکو ورزو بیر تخپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړي وځه غواړم تاسو له ادرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم د پښتنه د چا دی یو میاشتو سوالاري باندې دی د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې خغلی حافظي وای چې یو څه وګدي دی یو څه قیمته تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایط کې چې مشتاسه وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي. ولې فصل تغیر کړای؟ کوم فصل کې موږ واقعیو چې د حاکین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ سره مخامخ دي؟ پنځه فاکتوره یا پنځه اقلامه چې زیات هجوم لري. زه بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي. یو مڼه، دویم انار، دریم کچالو، څلورم پیاز، او پنځم د افغانستان انجیر. دا پنځه اقلامو وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي، او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده. اما د وچ د ترکاری، د وچ میوې او همدارنګ د حبوباتو د یوغو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده، او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی. په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو، او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی. خصوصي سکتور کې راپورته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده. د دین نرمش نه په استفادی سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی. د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي، ټیکس او مالیات دی د دس سخت ورځو د پاره لکه اوس چې راغلی دي، او د موږ ځینې اقلام سمر ته رسیدلي چې باید صادر سي. له دې هوایي کارګونه دي دغه دغه دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي. دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي، یعنی رقابت به وکولی شي، خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به یې کمه وي. راځئ دا کارګو فعال کړو، عملا سهم کې واخلو، مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي، حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وضع شي. له یوې خوا به موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا وروسته مطلقا راووزو، دویم هیڅ نوتمه بم دې څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله، څلورم دا سیاست خو موږ تاسې د 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عمل نی وینو چې د موږ حاصلات د هر برخه کده زراعت په سکتور کې ده، کده ساختمان په سکتور کې ده، کده انرژي په سکتور کې ده، کده معدن په سکتور کې ده، کده ډبرو په سکتور کې ده، کده منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوچ ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو لپشو غرزوی. نو از مودره از مودن وی خطاس 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه مشتاسه وقتل او مو ارزول، اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یو اشتباه ده، او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. او د یو کال د پاره د شپږو میاشتو د پاره به موږ آغا کوم محاسبه چې د ګټې د ځان د پاره سنجولې ده آب نوی، اما د 15 کالو د پاره، د 15 کالو د پاره، د 25 کالو د پاره، چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلي جو، قرارداد ته ورداخلي جو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به ان شاء الله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته بلار پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندی او پروسس به کوو، او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لرسب سلامات او صحیح حافظي صاحب، تاسو څومره د محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري، او به خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري، او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو چې خپل مالونه واستو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی، او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی، او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په برکې نیسي او ډېر لګښت وایي، او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو، او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې، او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1950 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی، خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی، او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید په وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسیره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید مونږ د دې بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره، او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر څه لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای، خصوصا د افغانستان او پاکستان خو سره، لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هر ورځ مونږ تماس لرو، او هغوی هم عین موقف لري، یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه، پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده، په دې خاطر باندې دا سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي، او دا دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي. اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي، نو دا باید بدلون مومي، او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو طاقت له لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره 1400 هیوادونو سره قرارداد لرو، او هغوی زموږ د سرټیفیکټ آف اوریجن یا فورم یاد یو طاقت تجارت مني، دا هغه موضوعاتونه چې دولت لري خو طاقت تجارت نه لري، نو موږ د تاګل یاري څخه کول شو چې د ورلد چمبر فدریشن لري او انټرنیشنل چمبر لري.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وای چې پاکستان وای ازمایل شوی دی 50 کال مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولې چې اقتصاد او سوداګری یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی، نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو لدغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي؟
ما په اعتبار او بی اعتباری باندې خبرې نه کړلې. ما دا ویل چې واقعیت څه دی. واقعیت دغه دی چې لنډه لار د افغانستان تر هندستان پورې همدغه دی واګې لار ده، او زر یو له 100 کیلومتر لار ده چې بالکل د لګ لار ده. په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شند زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندستان ته شین واستو همدغه دی. یو بیا په رنوي چوګه ډیر شین ته د پاکستاني مستحکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري. زمون خلک هم ډیر شین د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پیښور څخه یا د نوشهر څخه مال باشي په هغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي، یا که چیرې موږ خپل مال بار کړو په هغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسیږي په عین ورځ کې. نو دلته بیا کلسترول ته ضرورت نشته، د ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته، د زمونږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږ کمیږي. نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه وي، خلک شته دي، هېوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي، دا خو حتمي نه دي چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي. دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده. پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ور باندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي، موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلار باندې نور هم تم شو. تاسو وایئ چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډ لاره ترلاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې
ترجیح ده.
ترجیح
نور مو انټرست دي، اما هغه ګران دي، یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمته پریوزي او غده رقابت او سیالي ورتيان ولويږي. راځي هم دې حلارو باندې
یو یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې دی اتاق عمومي رئیس خغلی سیدکریم خان هاشمی او د دې مرستيالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرخي د رئیسان سره دوی غونډې درلودلې، او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای، یا پیاز په الوتکې واسته او ما جلغوزي پستې جیری او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، یا هنګ یا شیرین بویه پودر، دا کولی شي چې د حواله لیارې هندوستان ته واسه، او ځکه چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلویښت دقیقې او هوایی لاره ده، او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي، او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي، او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو، او ښاغلي زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي، اغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکو. کچېری دی ورچندستان
ته صادرات ولري. نو دا خو پزړپوري خبره ده، خصوصا سوداګرو ته یاد وچ میوي یاد انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره پزړپوري خبره ده کې دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمې بلې وه هوا ته ولیک ډول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کې دی، یعنی ډیر نه،
او بیر شک چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان لنیکه مرغه چې وسیو څه خښوي دی، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونه کې مثلا شاید ډیره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډیره کمه برخه
د تسب مختص مو فرمایل، یعنی تقریبا شاوخه 15000 غادي او د ترکونه التا تر د ترخم تر شا ولا لیدي، او دا خو په لاس کاله کې هم اوهی کارګونش کولای شي
هم دا خبره ده او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
نه ګرام قیمت شیا نه سوالی شو مثلا پسته چې دی لزر دالر مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې
بله اما ټول توکي ترکاری او وچو تازه میوانه شو کولای په ځنګړې توګه ځکه دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یو ورو تک دی ورته کارګو کې ځنګړې شي کور ودان سلامت او سی ډاکټر سی مخلص استاسو په نظر حل لري چې کېدل شي څه وشي چې د خاغلی حافظی پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي استاسو په نظر حل لري چې کېدل شي کچیر ته خدای مکړه هم د غلارې هم داسې باندې پاتې کی
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي او بلې خوا څخه مونږه سوداګر چې دا د کلونو د دغه س رستونزو او د دغه س تاوانونو قار شو دا زلمو لکه چې تاسو په اول کوم ویله مونږ هم لاس پکاریو مونږ چې دواړه حکومتونه د دواړو لور د خصوصي سکتور غاګ او واسطه دی لا به کو نه ویله مونږ په ننګرهار کې دی اون اماده دفتر مشه چې ختیز ولایتو ته توظیف د هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارل تر سوچ دوی هم پکار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یو نامه دا یون ډی پی دا د ټول ادارو سره اوس مونږ په تماس او تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل گاونډي هوا د وچی څخه استفاده وکړي ځکه مونږ بهر تلار نه لرو نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هوا چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزې حل نه کړي او دا دوام پیدا کړي نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي ځکه تجاران مال بند په خو خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بینک ګارانټي اخستې ده د دوی د پیسو سرکل د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورستر بلی کمیږي نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ سوال په دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پرو ده بانک ګارانټي پرو ده او د دې تر څنګه نور لارو باندې مونږ کار کوو دا موږ لپاره قیمت پریوزي خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري نو د حل لپاره اجالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچيري د استانبول په غونډه کې یو فیصله وشو د غلار خلاص شي او غیر د سخه مونږ نن هم نیت لرل چې په صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوال نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي
کور ودان سلامت سه ډاکټر سیب تلاش سیب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته پکتو موجوده امکانات ته پکتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتوره
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي اول لړن محاله پلان هغه پلان چې د خبرو لاري کدي خصوصي سکتور ده کدي تجارت وزارت ده کدي اقتصاد وزارت ده او کدي ګډ کمیسون خبري دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډه کمیټه او کمیسون ده کدي دوه ترمنځ خبري دي لړن محاله باس یا پلان داغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مخری په کار واچول سي ترڅو د مازلی ته ایولار عمومي منځ محل لار ز فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو کدي حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا دومه خبر. او دریمه موضوع کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډیو نورو هیوادونو ته که د ترانزیت له لارې کیږي زمینی او که د هوایی کارګو له لارې نه کیږي اقلام باید کیفیت قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل چابهار ته ولاړل فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپل تهران ته د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی سو د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي پانګه مسونه ده سبسایډي هم ورکوي او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي اداري فساد هم را صفر کړی ده سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړی دي او تر سره کړی دي په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنه په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدار رقم. نو دا ورس تر بلې یا میاش تر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده که د زراعت په هنګ کې کار کوي بل دی په زعفرانو کې کار وکړي که زعفرانو کې کار کوي بل دی په انارو کې کار وکړي که بل انارو کې کار کوي یو دی په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي تر څو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد متوجي البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مو ودان درنو ملمنو یو زلبیا د کوه ودونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرخ شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو ووریده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله. Thank you.
له دروازه کوم پختنا باران دی نه در زم دننا باران دی دروازے کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے نظر زم جننا باران دے کوم پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے
څنګه په تور ما خام کې رغلې تاله منا باران دے ژر زدننا باران دے ژر زدننا باران دے
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نامر دل گا خورا وسا دکھالنا باران دے نکر زمدننا باران دے دروازے کو پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے نظر زم دننا باران دے ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران دے نظر زم دننا باران دے
سنگا پتھر ما خام کے رنگ لے تھالے منا باران دے جرا زدننا باران دے
کملنگ لے دروازے کو پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے نن باران